السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مسپخین پوره 2 بجې دی او له ازادي رادیو څخه د یوې بلې یو ساته پښتو خبرونه وخت را رسیږي. روانه خبرونه زه نجیه صاحب خپل نور همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم چې د تخنیک برخه او عبید الله عبید پر مخ وړي. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په بیلابیلو برخو کې د ښځو او ونډې زیاتول د افغان حکومت یوه مهمه دنده ده. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یمن پر پخوانی ولسمشر علي عبد الله صالح او دو نورو پلویانو یې په دې هیواد کې د امنیت د خرابولو په تور بندیزونه لګولي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له جمهوریت غوښتونکو ډیموکراتانو وغوښتل چې د کال تر پایه مخکې دي د اسلامي دولت ډلې او ایبولا ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره بودیجې تصویب کړي. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د صفي الله ستنګزي نه مهم خبرونه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل په ټولو برخو کې به ښځو ته ډیره ونډه ورکړي. د افغانستان ملي شورا له حکومت وغوښتل دوست او دښمن مشخص تعریف ولري او له مخې سوله مخته یوسي. بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې د استانبول په اوبو کې د ډوبو شویو افغانانو د موندلو هڅې دوام لري. افغان ولسمشر د خزو په برخه کې تیرې لاس تراوړنې کافي ونه بللې او له ټینګار وکړ چې خزو ته په ټولو برخو کې ډیره ونډه ورکړل شي. محمد اشرف غنی نن د افغان میرمنو د پیاوړتیا لپاره د افغانستان او امریکا د ګډ پروګرام په پرانیسته کې ویل اوسنۍ حکومت به په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې خزو ته پراخه ونډه ورکړي.
په وضاحت سره باید ووایم چې د ښځو ونډه باید زیاته شي، په اساسي توګه تقویه شي. موږ په خپلې وعدې ولاړ یو چې یوه افغان میرمنه به د لومړي ځل لپاره سترې محکمې ته معرفي کړو.
اخو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویډیو کانفرنس له لارې د افغان میرمنو د پیاوړتیا لپاره د دواړو هیوادونو هڅې وستایلې او د امریکا هر اړخیزه ملاتړ او همکاري اعلان کړه. د افغان میرمنو د پیاوړتیا په دغه ګډ پروګرام باندې 214 میلیون ډالر پانګونه شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو پراختیايي اداره یې تمویلوي. د افغانستان ملي شورا له حکومت وغوښتل چې د دوست او دښمن مشخص تعریف ولري او له مخې سوله مخته یوسي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د ملي شورا د تیرې دورې د وژل شویو غړیو په یاد غونډه کې ویل هغه څوک چې سوله کوي باید هرکلی وشي او څوک چې جګړه کوي مبارزه دی ورسره وشي.
اوسنی حکومت پراتلونکي کې د افغانستان د سولې د پاره یو روښانه علني برنامه ولري تر څو خلک وپوهیږي چې دوست څوک ده، دښمن څوک ده. هغه څوک چې د پردیو په لمسون د خپل اولاد خور رور وینه توي دا وی په وړاندې چپ پاتې کېدل ګناه ده، ظلم ده.
په دې غونډه کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې پروسې ته غاړه کېږدي. ښاغلی ابراهیمی له حکومت وغوښتل چې دوست او دښمن باید خلکو ته وپیژندل شي. په دې غونډه کې چې نن په کابل کې وشوه ګڼ شمېر وکیلانو او سناتورانو هم برخه اخیستې وه. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې د استانبول په اوبو کې د ډوب شویو افغانانو د موندلو هڅې دوام لري. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن کابل ته د کښتۍ د ډوبېدو له امله د لسو افغانانو د مړیو د انتقال پر مهال دا خبره وکړه او وی ویل چې هڅې روانې دي پاتې کسان هم ژر وموندل شي. د مستغنی په خبره دی د کښتۍ ټولې 2 سرلۍ د افغانستان وی چې لړلې شپه کسان ژوندي پاتې دي. تیره دوشنبه د استانبول په اوبو کې یو کښتۍ چې افغانان اروپا ته په قاچاقي توګه وړل ډوبه شوه. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې 2 کسان وژل شول. د بغلان د دوشي ولسوال شمس الدین سرحدی نن ازادي راډیو ته ویل د پیښه نن سهار د یادی ولسوالۍ په قرای احمد سیمه کې یو سین ته د کورلا ډوله موټر لویدو وشوه. ښاغلی سرحدی د پیښې علت د موټر چلونکي بی احتیاطي وبلله او وی ویل د کورلا ډوله موټر یو سورلۍ چې ښځه وه د دې پیښې له امله تر اوسه لا درک ده. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما له جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراټانو وغوښتل چې د کال تر پایه د اسلامي دولت ډلې او ایبولا ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره بودیجې تصویب کړي. پرون په سپینه ماڼۍ کې ترمنځ مهالو انتخاباتو وروسته چې له مخې جمهوریت غوښتونکو په دې پکې د کانګرس په دواړو جرګو کې زیاتې څوکۍ ګټلې، د غرمې د ډوډۍ پر مهال ښاغلي اوباما له وکیلانو وغوښتل چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد د روانو عملیاتو لپاره د 5 میلیارد او 600 میلیونو ډالرو په اندازه د پیشنهاد شوي بودیجې ملاتړ وکړي. په دې بودیجه کې 1,600,000,000 ډالر په عراق کې د 1500 اضافي امریکایي پوځیانو ګمارلو ته ځانګړی شوی چې اوباما یې پرون اجازه ورکړه. له دې سره به د امریکایي پوځیانو شمیر 3,000 ته ورسیږي چې د عراقي او کوردانو د پشمرګه جنگیالیو په روزنې او تجهیز بوخت دي. اوباما دغه راز د ایبولا ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره د 1,600,000,000 ډالر په ارزښت د عاجلې بودیجې غوښتنه هم کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ایران د اټومي وسلو د مخنیوي د ستونزې او په منځني ختیځ کې نور ستونزې هیڅ تړاو نه سره لري. کیری دا خبره نن په پیکین کې د خپلې وینا پر مهال وکړه. د وویل
There is no linkage whatsoever.
زه غواړم دا خبره په بشپړه توګه واضح کړم چې د ایران د اټومي وسلو د محدودولو او په منځني ختیځ کې د نور ستونزو ترمنځ هیڅ تړاو نشته. د اټومي وسلو په اړه خبرې جلا موضوع ده. ته دا خبره له هغه وروسته وکړه چې واشنگتن د ایران هغه پیشنهاد رد کړ چې وایي د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د نرمۍ په بدل کې به ایران له نړیوالې ټولنې سره د اسلامي دولت د سختریزې ډلې پر ضد په مبارزه کې مرسته وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په پیکینګ کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره د لیدلو وروسته وویل امریکایي او روسي چارواکي د ایران د اټومي پروګرام په اړه تر ټاکل شوي ضرب الاجل پر موافقه کار کوي. ټاکل شوی ضرب الاجل د رواني میاشتې په 24مه نیټه دی. د استرالیا صدر اعظم ټونی ایبټ نن وویل چې دی به د مالیزیا د لویدلې الوتکې MH-17 په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره د پیکینګ په غونډه کې خبرې وکړې. کرملین پرون دا خبره تایید کړه چې پوټین به له ایبټ سره وویني. ایبټ د تیرې میاشتې راهیسې ژمنې کړې دي چې دی به د روسیې ولسمشر سره په دې الوتکه کې د مړو شویو استرالیایانو په اړه خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې دغه دوه مشران به په پیکینګ کې د نومبر په 11مه د آسیا د آرام سمندرګي د اقتصادي همکاري په غونډه کې سره وویني. د پوټین د بهرنی پالیسي سلاکار یوری اوشاکوف وویل چې دا کتنه به یو لنډه کتنه وي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یمن پر پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح او دوه نورو یاغیانو پلویانو یې په دې هیواد کې د امنیت د خرابولو په تور بندیزونه لګولي دي. د امریکا غوښتنه به چې پر دغه مشر او شیعه حوثي وسلوالو قومندانانو دې د ویزا بندیز ولګول سي او شتمنۍ دې کنګل سي سر لننه تطبیق سي. حوثي وسلوال قومندان عبدالخالق حوثي او عبدالله یحیی الحکیم به هم چې د یمن په مرکز سنعا د سپتمبر د حملو مشري کوله د دې بندیزونو څخه اغیزمن سي. د 2012 کال د فروری په میاشت کې چې صالح له خپلې دندې لرې سو واشنگتن وایي د القاعده په مرسته د خپل سیال ولسمشر عبد ربوح منصور هادی د کمزوري کولو لپاره خلک ووجل او حمله وکړه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کتلای شئ. پته ده azadiradio.com azadiradio.org. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان حکومت هوډ لري چې د ښځو په ژوند کې ژور بدلونونه راشي. ښاغلی غنی د سرګندونې د افغان میرمنو د ځواکمنتیا د لوړولو پروژې د پرانیستي پر مهال وکړې.
په وضاحت وویم چې مشارکت زنان باید زیات شي. ما سر وعده خود استاده استیم که اولین زن به ستر محکمه افغانستان انصاف کنیم.
په دې خبرونه کې دا هم اورئ چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیه په سواحلو کې د افغان کډوالو د ډوبې شوې بیړۍ له قربانیانو څخه د 15 کسانو جسدونه موندل شوي.
11 نفر ناپدید است. 7 کشتی نجات، 2 فروند هلیکوپتر و صدها تن عملی نجات هنوز هم تلاش برای دریافت 11 تنی که ناپدید هستند ادامه میدهند.
د خبرونه په دوهم نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ځنګړې پروګرام خبريږي چې موضوع یې په دې ډول ده.
افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له سقوط وروسته تعلیمي برخې پرمختګ وکړ خو کیفیت یې ټیټ و.
مهیر وایي چې پورا پر دریو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم لرو چې په ژوندۍ بڼه خبريږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په بیلابیلو برخو کې د خزو ونډ زیاتول د افغان حکومت یو مهمه دنده ده. خغلی غنی د افغان میرمنو د ځواکمنتیا د لوړولو پروژې د پرانیستي په غونډه کې وینا کوله، ویل چې افغان حکومت هوډ لري چې د خزو په ژوند کې ژور بدلونونه راشي او په هر برخه کې د هغوی فعالیتونه زیات شي. د پروژې چې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یو ایس ای ډی لخوا ملاتړ کیږي، د افغان خزو د روزنې او ملاتړ په برخه کې 214 میلیونه ډالر پنګونه کوي. یوسف زدران په دې اړه راپور لري.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي دای د خزو په برخه کې تیر 14 کلن پرمختګونه ستایي، خو د هغې کیمیت کافي نه بولي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا د افغان خزو د ځواکمنتیا د زیاتولو د پروژې پرانیستې غونډې ته وینا کوله، وویل نوی حکومت په بیلابیلو برخو کې د خزو د فعالیتونو زیاتولو ته ژمن دی.
د خزو مشارکت لکه څرنګه مې چې وویل د ملي وحدت حکومت ته ډیر مهم دی او پکار ده چې نور هم د دغه مشارکت کړی پراخ شي. موږ پر خپل ژمنه ولاړ یو چې د افغانستان په ستره محکمه کې د لومړي ځل لپاره یو ښځه په دنده وګمارو، خو معیار متل کفایت دی.
ښاغلی غنی د ښځو د ځواک او په ټولنه کې د فعالې ونډې اخیستلو لپاره د یو ایس آی ډی د نوې پروژې ستاینه وکړه او وی ویل افغان چارواکي د عملي کېدو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې د 214 میلیونو ډالرو په ارزښت د افغان ښځو د ځواکمنتیا او واکمنتیا لپاره یو نوی پروژه پیل کړه. دغه پروژه به رهبرۍ ته د افغان ښځو د رسیدو، د مارکیټ او په اقتصادي برخو کې د افغان ښځو د هڅونې، په حکومت کې د هغوی د ونډې اخیستلو لپاره د افغان میرمنو د مهارتونو د لوړولو او د ښځو د حقونو د ملاتړ ادارو پیاوړي کولو لپاره تر اوږده مهاله په افغانستان کې کار وکړي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جیمز کننګم غونډې ته وویل دا پروژه به شاوخوا 15,000 افغان ښځې تر پوښښ لاندې راولي او دوی ته به دا فرصت برابر کړي چې خپلو تیرو لاسته راوړنو ته دوام ورکړي. نن موږ وینو شاوخوا 3 میلیونه نجونې ښوونځیو ته ځي او د 40,000 په شاوخوا کې په شخصي پوهنتونونو او نورو ادارو کې بوختې دي، نو ځکه د دې لاسته راوړنو ساتل ضروري دي. یو ایس آی ډی به په بیلابیلو برخو کې د ښځو د ونډې د زیاتولو او ځواکمنتیا لپاره کار وکړي تر څو پرمختګ یقیني شي. په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس آی ډی مشر ډاکټر راجیف شاه د افغانستان او امریکا په ګډه همکارۍ د افغان ښځو د ځواکمنتیا پروژه په دې برخه کې د امریکا ستره پانګونه یاده کړه. نوموړي وویل د دې پروژې په عملي کېدو سره به افغانان ډاډمن شي چې د افغانستان سره د امریکا مرستې دوام لري. په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس باراک اوباما یو ویډیویي پیغام هم خپور شو چې د افغان میرمنو تیرې لاسته راوړنې یې ستایلې وې او په دې برخه کې د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. دغه شان د ناروې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې د نوي افغان حکومت او د پراختیا د دې پروژې سره به په ګډه مرسته وکړي تر څو افغان حکومت ټاکل شوی هدف ته ورسیږي. ویل کیږي چې دا مهال ښځې 25% په حکومت کې برخه لري، خو خپل ښځې او په دې برخه کې فعال ادارې دا اندازه مناسبه نه بولي او وایي چې نوی حکومت باید په دې برخه کې په کړو ژمنو عمل وکړي تر څو په حکومت کې د ښځو ونډه ډیره او د ښځو ورځنی ژوند ښه شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو 10 افغانانو جسدونه چې د ترکیې په اوبو کې موندل شوي وو کابل ته انتقال شول. دا جسدونه د شنبې په ورځ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ژورنالیستانو، یو شمېر دولتي چارواکو او د قربانیانو د کورنیو غړي وکتل او بیا هرات ولایت ته انتقال شول. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویل چې تر اوسه د 15 افغانانو جسدونه موندل شوي او د ترکیې حکومت ژمنه کړې چې د نورو د موندلو په برخه کې به هم مرسته کوي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د ترکیې په اوبو کې د ډوبشو 10 افغانانو مړی چې ښځې او ماشومان هم پکې وو، د شنبې په ورځ کابل ته راولېږدول شول. د کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې له الوتکې څخه د دغو مړو د راښکته کېدو پر مهال یو شمېر دولتي چارواکي او د قربانیانو د کورنیو ځینې غړي حاضر وو. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی خبریالانو ته وویل تر اوسه له ترکیې څخه کابل ته په مجموعو کې د 1200 افغانانو مړي هیواد ته لیږدول شوي دي. ده وویل دغه راوړل شوي مړي ټول د هرات ولایت اوسیدونکي دي. خاغلی مستغنی دا هم وویل چې د افغان او ترکیې حکومتونو هڅې تیزې کړې چې د نورو ډوبو شویو مړي هم وموندل شي او هیواد ته ولیږدېږي.
دا جنازه امروز به کابل منتقل شدند که اقاربشان به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی آمدند.
نن لس جنازه کابل ته ولیږدېدې. د کورنۍ غړي هوایی ډګر ته راغلي او له خپلو مړو سره به هرات ته ولاړ شي. د پیښې علت دا و چې په یوې کښتۍ کې له ګنجایش نه زیات خلک سپاره وه. د ترکیې حکومت ژمنه کړې چې د نورو مړو د موندلو هڅې به جاري ساتي.
شاوخوا یوه اونۍ مخکې 200 افغانان چې غوښتل یې د ترکیې د تورې بهیرې له لارې ځانونه رومانیې ته ورسوي په اوبو کې ډوب شول چې یوازې شپږ تنه پکې ژوندي موندل شوي او سربیره پر مړو 11 تنه لا تر اوسه لا درک دي. د مړو د کورنۍ غړو ویل چې دوی هیڅکله هم حاضر نه وو چې د کورنۍ غړي د اروپا ته ولاړ شي. د هرات ولایت اوسیدونکي حاجي احمد جان چې د مړو پر تابوتونه یې ژړل ویلې ورور بصیر نومېده د خپلې مېرمن او دوه ماشومانو سره په دې پیښه کې مړ شوی دی.
ورور کابو شل کالا په ایران کې اوسېده. په دې وروستیو کې ما ته تلیفون وکړ چې د ترکیې له لارې اروپا ته ځم. ما ډېر تاکید وکړ چې لاړ نه شي. له ده سره یې میرمن او دوه ماشومان هم وه.
احمد جان په چغو چغو ژړل ویلې چې افغانانو د انسان په قچاق کوونکو مه تیروزی او د اروپا په مینه ځانونه او اولادونه مه وژنئ. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو وویل په دې وروستیو کې ځینې افغانان هڅې کوي چې د ترکیې له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي او دوی په ترکیه کې افغان سفارت ته سپارښتنه کړې چې د دې ډول سفرونو مخه ونیسي. دوی ویل دا سفر پټ او غیر قانوني و ځکه یې مخه نه ده نیول شوې. کارپوهان بهر ته د ځوانانو د غیر قانوني سفرونو لامل په هیواد کې اقتصادي ستونزې، ناامني او د کار نشتوالی ګڼي. دوی تاکید کوي چې حکومت د امنیت او کارمندنې ته جدي تدابیر ونیسي او که نه دا ستونزه به نوره هم پراخه شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې سازمان ځواکونه به تر روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې په جنگي عملیاتو کې برخه ونخلي. یان سټنبرګ له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې ویل چې د ناتو ماموریت به یوازې د افغان ځواکونو د روزنې، مشورې او ملاتړ په برخو کې محدود وي. په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي حکومت پر یو داسې طرز العمل کار کوي چې په افغانستان کې به د ټولو پوځي عملیاتو اساس وي او د اړتیا په صورت کې به له بهرنیو ځواکونو څخه هم د مرستې غوښتنه وشي. قسیم سلمل په دې اړه نور جزئیات لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت په پوځي عملیاتو کې د بهرنۍ ځواکونو د ښکېلولو پر پلان کار کوي، د ناتو عمومي منشي وایي دوی به تر روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې په جنگي ماموریتونو کې برخه وانخلي. د دغه سازمان عمومي منشي یانس سټولټنبرګ ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې په افغانستان کې د دوی نوی ماموریت به یوازې د افغان ځواکونو پر روزنې، مشورې ورکولو او ملاتړ ولاړ وي. سټولټنبرګ زیاته کړه چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته رسیږي.
موږ
به د افغان ځواکونو روزنې، مشورې ورکولو، ملاتړ او د هیواد د ساتنې او تلفاتو د کمولو لپاره د دوی د وړتیاو لوړولو ته دوام ورکړو، خو د ناتو ځواکونه به په جنگي ماموریتونو کې برخه وانخلي.
ښاغلی سټالټنبرګ وویل چې افغان ځواکونه کافي وړتیا لري او کولی سي له خپل هیواد څخه ساتنه وکړي. په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت د 2014 کال د دسمبر په 1 پای ته رسیږي، خو دغه سازمان چمتو دی چې د اوږدې مودې لپاره له افغان ځواکونو سره د نورو همکارۍ ترڅنګ مالي مرستې هم وکړي. د بارني ځواکونو له لوري د عملیات پر مهال ملکي تلفات او د شپې لخوا د خلکو د کورونو تلاشي هغه څه و چې مخکنی حکومت سره مخالفت کاوه. پخواني ولسمشر حامد کرزی له همدې عمله پر بهرني ځواکونو انتقادونه وکړل او له افغان ځواکونو یو غوښتل چې په پوځي عملیاتو کې له ائتلافي ځواکونو څخه مرسته ونه غواړي. خو اوس د افغانستان نوی حکومت پر یو داسې پلان کار کوي چې له مخې یې په یو شمېر عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم ښکېل کړي. د ولسمشر ویان
سپارلیاند نظیف الله سالارزی ازادي ریډیو ته ویل ولسمشر د افغانستان امنیت شورا ته دنده سپارلې چې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره یو طرزالعمل جوړ کړي چې دا به په افغانستان کې د ټولو پوځي عملیاتو اساس وي.
جمهور رئیس د افغانستان امنیت شورا ته لارښوونه کړې ده چې یو طرزالعمل جوړ کړي چې کوم عملیات پوځي چې په افغانستان کې ترسره کیږي دا به د هغې اساس وي. نو کله چې د دې هغه مسوده آماده شوله چمتو شوله رئیس جمهور خپل شخصا ګوري وروسته د هغې نه چې د دې اطمینان ترلاسه شي چې د دې طرزالعمل پر اساس باندې افغان وګړو ته کوم زیان متوجه نه دی وروسته د هغې نه کېدای شي دو عملیات ترسره
کړي. ښاغلي سالارزی ویل که په ځینو برخو کې افغان ځواکونه مرستو ته اړتیا ولري نو ښایي له بهرنیو ځواکونو څخه یې وغواړي. دا مهال افغان امنیتي ځواکونه په هیواد کې د ټولو پوځي عملیاتو مشري کوي او د راپورونو له مخې په وروستیو کې د دغه ځواکونو تلفات په بېساري ډول زیات شوي دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا چې د افغان ځواکونو تلفات ډیر شوي او کافي تجهیزات هم نه لري نو دا ضروري ده چې په پوځي عملیاتو کې له بهرنیو ځواکونو مرسته واخیستل شي.
دوستانو و موریدل چې د ناتو عمومي منشي وایي د دې سازمان ځواکونه به تر روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې په جنگي عملیاتو کې برخه وانخلي. له بلې خوا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي د افغان ځواکونو اړتیاو ته په کتو دا ضروري ده چې په یو شمېر پوځي عملیاتو کې له بهرنیو ځواکونو څخه مرسته وغوښتل شي. دا په داسې حال کې ده چې ناتو د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي. د ازادي راډیو خبریال محمد قاسم سولمل په دې اړه د سیاسي او پوځي چارو له کارپوه عتیق الله مرخیل سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه د افغان حکومت د هغه پلان د اهمیت په اړه پوښتنه کړي چې له مخې د اړتیا په صورت کې بهرني ځواکونه په پوځي عملیاتو کې برخه اخیستلی شي.
نو تاسو ته معلومه ده چې تېر ولسمشر خارجیانو نه غوښتي وو چې هوایي فعالیتونه به نه کوي، د شپې عملیات به نه کوي او ثقیله سلا به انداخت نه کوي. په دې خاطر باندې افغانستان اردو او د پولیس تلفات زیات شو، هغه ته تقریبا په یو حساب باندې تر نهه زرو پورې ورسېدې. په دې خاطر باندې دلته سلسله تبلیغات هم شروع شو په دغه اخري وختو کې د نوي رئیس جمهور ته چې دی امر ورکړی دی هوایي ځواک د خارجانو هوایي ځواک فعالیت وکړه، همدغه د شپې د عملیاتو امر ورکړی دی. نو دا خبره د ریاست جمهوري رد کړه ځکه چې دا په خلکو باندې بد تاثیر کوه. په دې خاطر باندې دوی داسې فکر وکړ چې د خارجانو سره باید یو مشترک استراتیژي طرحه شي چې د ضرورت په وخت کې که ضرورت وي افغانان کولی شي له هغونو استفاده وکړه. دپاره دې چې دا خلکو تاسو ته معلومه ده کله چې یو تبلیغات سو اوسي بیا خلک د دولت په مقابل کې ډېر داسې عکس العمل نه کوي. نو د ډېر خاطره دوی دا کار وکړه چې په شورا امنیت کې داسې طرحه کړه چې باید د خارجانو سره یو مشترک استراتیژي جوړه شي چې د ضرورت په وخت کې افغانان کولی شي چې د هغو نه استفاده وکړه. دا په دې معنا چې یعنې په آینده کې به د افغانانو په معرفي فعالیت کې چې زمونږ بعضې مثلا هوایي قوت نه لرو، توپچي قوي قوت مونږ نه لرو، داسې نور قوي اسلحه وسایط مونږ نه لرو، کېدای شي چې مونږ د هغو نه استفاده وکړو، د هغو نه کمک وغواړو. دا نو هغه مسله ده چې هغه تبلیغات باید خصاصي او په ضمن کې براله چې تبلیغات خصوصی په زمن کې د موږ په مفاد باندې هم د خارجانو سره موږ یو مسایل مشترک جوړ کړو. په دې خاطر باندې زه په کوم چې دا یو ښه عمل دی او ښه نظر درست.
بله امر خیل صاحب، تاسو مخکې ویل چې مخکنی حکومت هم د بمباری بندې کړې وي د بهرنۍ ځواکونو لخوا، فکر نه کوي چې دا ځل که بیا دوی بمباری وکړي یا مثلا د پخوا په شان باندې کورونه تلاشي کړي او دوی په عملیات کې تلفات رامنځته شي د ملکیانو، نو دا بیا حساسیت پاروونکې مسله ونه وسي، عام خلک به په دې اړه غبرګون ونه شي؟
بالکل، ستاسو نظر بالکل دقیق نظر ده، بیخي درست نظر ده. دلته باید داسې عمل وسي کنه چې هغه اهدافونه چې د ځمکنۍ له قوتونو له خوا نه نشي له بین وړی، هغه د هوایي قوت ضرورت هغه به هم د افغان په اجازه باندې کېږي. یعنې بیا به دوی په خپل سر یې عملیات نشي کولی چې په خپل سر یې به عملیات کوي په کلیو په بانډو به بمباری کوي یا په بځای کې هغه مشخص هدف چې دوی ته ورکول کېږي په مشخص هدف باندې به هوایي فعالیت کېږي. یعنې افغانان په دقیق معلومات باندې چې هغوی ته معلوم شي چې په کوم ځای کې مخالفین وجود لري او څرنګه هدف ده چې هغه د ځمکنیو قوتونو له قدرته خارج ده، هغه به وروستۍ هغه باندې هوایي فعالیت کېږي.
د ناتو عمومي منشي په روسي سفر کې افغانستان ته ویل چې د دوی نوې ماموریت په افغانستان کې راتلونکي میلادي کال پیلېږي، دا به د پوځي ماموریت نه وي. نو کچیر احیانا مثلا د افغانستان د حکومت د غشتن ته دوی مثبت جواب ورنکي، نو په دې صورت کې ساس په نظر بدیل لار څه کېدای سي؟ یعنی په څه ډول افغانان کولای سي چې د دوی مرستې ځان ته راجلب کړي؟
یو مالی مرستې دي، یو نظامی مرستی دی.
از ما هدف نظامی مرستی دی
برای نظامی مرستی هر کدش بلفیز دیدی سرباز دیدی هوایی قوت به جنگو کشته را کوکا ده یه هم رسته ده اول مالی مرسته ده مالی هر هم رسته ده چیزی من لوی امنیتی قوتون سر به تو مالی لحاظ یا دی نقد و پیسی یا دی سلا یا دی وسایت کمکونه کیگی دلته یه هم موضوع خاصه توزه که دست به نظر که نیول سوی ده چې دغه وخت کې چې د دې تعداد ماموریت دې دغه ختم شوی ده او دلته فقط د مشورې پاتې ده او دلته پلیډرم پاتې ده، تعلیم تربیې پاتې ده او د اکمالاتي دا مسایل پاتې دي. ولې که دې تاسو په یاد وي په امنیتي تړون کې هم دا موضوع ذکر شوی ده که چېرته افغانان غواړي په وخت ضرورت کې دې د قوتونه کولی شي چې د هغو سره کومک وکړه، یعنې په جګړه کې ورسره کومک وکړه په هوایي قوتونو په واسطه او د ځمکنیو قوتونو که چېرته مشکلات پېښېږي دوی به کومک ورسره کوي په هغه اساس باندې دا خبره منځته راغلې ده.
دوستانو د سیاسي او پوځي چارو له کارپوه عتیق الله مرخیل سره مو مرکه اوریدله چې ویلې د افغان ځواکونو اړتیاو ته په کتو دا ضروري ده چې په یو شمېر پوځي عملیاتو کې له بهرنیو ځواکونو څخه مرسته وغوښتل شي. په همدې موضوع رزو د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه هم اخلو.
زه قاری محمد شاکر الاتونه په دې موږ نه وړو څه په کورو کلا شي هغه کې خل ادي شي په دې دینه به خنه دغه به هغه وشي په تاسو موږ خپل اردو ملي ان شاء الله جوړ د هغه په خپل کار مخې وېسي.
افغانستان اردو ملی او سپوره آمده نه دیلا په دې ضرورت شته دی هغه خارجانو تم چې باید اوسي چې دوی ورسره آمده شي کله آمده شي بیا هغه چې اوسیم سم مشکل نشته دی موږ تاسو په دې چې امنیت موږ ضرورت لرو او اوس امنیت د څه خاص په افغانستان کې وجود نه لري.
خارجان عملیات نه کوي ولس سوري د خپل په افغان ځواکونو عملیات پکې دا پراج خپل په غاړه وای خارجان توانونه رسي د خلکو ملکونو ته کورونو ته ځان رسي خارجان پکې ساجي واز سم نه کوي چې د خپل وکی افغان ځواکونه کولای شي مشتري دي چې کمالات زوروري د کومک سره وکی خارجان ته هیڅ مرسته مزنه لري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونم.
خو ازادي رادیو د سهار لوو د مخام ترو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې صفه د مخام لوو د سهار ترو بجو پورې په امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې وایي تر 2016 میلادي کال وروسته به هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نور جزئیات د حمیدې هارون عثمان پر راپور کې اورو.
افغان حکومت د روسیې لاغه وړاندیز څخه هرکلی وکړ چې وایي تر 2014 کال وروسته به له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال سراج الاقصراج د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو او ټولې نړۍ سره د ښو او نیکو اړیکو غوښتونکی دی او که روسیه غواړي چې په امنیتي او یا اقتصادي برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي نو افغانستان ته د منلو وړ دي.
مشله هر هغه یواد نه چې وغواړي له افغانستان سره همکاري ولري دا غي هر کله کو او د روسیې د ولسمشر نه هم له افغانستان سره د مرستې لپاره مننه کوو. له ټولو هیوادونو سره زموږ بهرنی سیاست ښکارا دی. موږ د نړۍ له ټولو هیوادونو سره نیکی او حسنه اړیکې غواړو.
د یادونه وړ ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرې پنجشنبې په ورځ د ماسکو د ټولنیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې ویلي روسیا تیاره ده چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرسته وکړي او افغانان باید د روسیې په مرستو حساب وکړي. په دغه غونډه کې د روسیې ولسمشر تر 2014 میلادي کال وروسته چې کله بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي په دغه هیواد کې د سختو شرایطو د رامنځته کېدو اټکل هم کړی دی او ویلي چې هغه مهال به افغانستان له سختو شرایطو سره مخ وي، خو پوتین ټینګار کړی چې د اړتیا په وخت کې مونږ تیار یو چې خپلو افغان ملګرو ته اوږه ورکړو څو په دغه هیواد کې ثبات راشي. که څه هم چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پخوا هم ورته څرګندونې کړې وې، خو د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په دې باور دی چې روسیا لیواله ده چې په افغانستان کې خپلې پخوانۍ پروژې ورغوي، او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د سابقې په پام کې نیولو سره هیله ده چې بیا یې مرستې راجلب شي.
اهمیت دوی ته دا لري چې تروریستان اگر آسیای میانه ای مخالفین دی یا قزاقان دی یا د چچینا او داغستان یا قفقازیان دی، اکثرا القاعده سره تلاو لري، او دوی تهدید دی مسکو ته کله ناکله هلته انفجار یا انتحار کیږي په مسکو کې، دوی امنیت ته تهدید کوي. د دې لحاظ نه ډېر علاقمندي لري چې افغانستان ته نږدې تعلقات ولري او په سرحدي ساحو کې په نورو امنیتي ساحو کې تبادله دی همکاری
ولري. دیش میر خلق په دې باور دي چې په تیرو ډیر لاسو کلونه کې په افغانستان کې د څلور دیشو هیوادونو حضور دا په ډاګه کړ چې افغانستان بهرنیو مرستو ته سخت اړتیا لري، او په کار د چ نړیوال تر دې وروسته هم افغانستان یوازې پرې نګدي او لکه د تیر په شان خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د ماسپخین پوره 2:30 شوې. د مهمو خبرونو سرلیکونه له ملالې بشیر څخه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شذو په برخه کې تیرې لاستراوړنې کافی نه بولی. د ټینګار وکړ چې باید شذو ته په ټولو برخو کې ډېره ونډه ورکړل شي. د افغانستان ملي شورا له حکومت څخه وغوښتل چې د دوست او دشمن مشخص تعریف ولري او له مخې سوله مخته یوسي. ټاکل شوی د سبا د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي ټیم له مالیزیا سره له آسیا څخه نړیوال جام ته د غوروالي لوبه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یمن پر پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح او دوه نور یاغیانو پلویانو یې په دې هیواد کې د امنیت د خرابولو په تور بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ایران د اټومي وسلو د مخنیوي د ستونزې او په منځني ختیځ کې نور ستونزې هیڅ تړاو نه سره لري. د استرالیا صدر اعظم ټونی ایبټ نن وویل چې دی به د مالیزیا د لویدلې الوتکې MH-18 په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د پیکینګ په غونډه کې خبرې وکړي.
دوستانو، د محل ورسیږي اقتصادي خبرونو ته. مهم اقتصادي خبرونه له نجیب زمان څخه اورو.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای کچيري د دغه هیواد تاجکستان او چین ترمنځ په بدخشان کې د پامیر نشټې یا اتصالي لارې فعالسي لکاله به 100 میلیونه ډالر د ترانزیت لالهازه سپماوسي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی ازادي رادیو ته ویل دغه لار په خو هم موجوده و، خو افغان سوداګرو نسو کولای خپل مالونه له دې لارې هیواد ته وارد کړي. د افغان حکومت لخوا د دغه تړون لاسلیک د ته لار هواروي چې سوداګر وکولای سي خپل مالونه له دې لارې په زانه به او اسانه توګه چنت صادر کړي. شاغلی حافظی وای کچری دغه لار فعالسي نو د اموالو د ترانزیت بیا به هم راکمسي.
تر لکما 100 میلیون ډالر په کال کې د وز ترانزیت ډالر سمور کولای شي څه دی وکړي. په غټ کانټینر کې 3000 او په لک څه کانټینر کې 2000 ډالر پورې سمور ګټه کوي. کچری څنګه موږ مستقیم لارولرو چې کومرم تعامل درجه سوداګری او پارتنر د افغانستان د سیمې.
د شاغلی حافظی په خبره تر دې مخکې د افغانستان لومړنی سوداګریز هیواد پاکستان وو، خو د دې غلارې په جوړېدو سره بچین د افغانستان لومړنی سوداګریز هیواد سي، ځکه چې چینایي اموال ارزانه او د کیفیت له لحاظه د ایران او پاکستان د وارداتي مالونو په پرتله ښه دي. د کابل د هوانوردی خپلواکي اداروي ډیر ژر به د کرزي د هوایي ډګر الوتکو د پارکینګ جوړولو کار پیل سي. د دغه اداري عملیاتي مرستيال محمود شاه حبيبي نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د کرزي د نړیوال هوایي ډګر د الوتکو د پارکینګ جوړولو کار د جاپان لخوا د 100 میلیونو ډالر په لګښت پیلېږي. شاغلي حبيبي زیاته کړه د انتخاباتو د پروسې د پایته رسیدو سره نړیوال دونران او سوداګر غواړي چې د کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې پر بیلابیلو پروژو پنګونه وکړي. د نوموړي په خبره تر شاوخوا 2 میاشتو پورې به یو شمېر نوي سیستمونه هم د کابل په شمول د هیواد په لوی هوایي ډګرونو کې فعال شي، ور سره به خلک په اسانۍ سره د انټرنیټ او خپلو موبایلونو لالاري د پروازونو دقیق وخت او د خپلو سامانونو د ورکېدو په صورت کې د منډلو سم معلومات ترلاسه کړي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بې یو ومنې بوجي پاکستاني اوړه 1350 افغاني، یو درې نیمنې بوجي ورجې 2200 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 1200 افغاني، 14 لیټر غوړي 1130 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز 50 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 80 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم په 50 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنیو اسعارو سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني 50 پوله، یو یورو یو وی افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند نیوی افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 25 پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 15 افغاني.
نن په جرمنی کې د برلین دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسبت د درې ورځنی جشن دوهمه ورځ ده. د مراسم د 1909 میلادي کال د نومبر په 9مه نیټه د سولې انقلاب یادونه ده چې په نتیجه کې د ختیځ جرمنی سرحدي سرتیرو د لویدیځ جرمنی پر مخ دروازې پرانیستلې او د خلکو یوې لویې ډلې ته دا وخت اجازه ورکړه. په افغانستان کې یو نظر دا دی چې د برلین د دیوال نړیدل د افغانانو د جهاد جوا. احمد تکل د جرمنی په مونشن ښار کې د ال ام یو پوهنتون له استاد ډاکټر رحمت الله الکوزی سره د برلین دیوال په نړیدو کې د افغانانو د ونډې په اړه خبرې کوي. خغلی الکوزی د مرکې په پیل کې وایي چې د برلین دیوال د نړیدو عمده علتونه د ختیځ جرمنی او پخوانی شوروي اتحاد اقتصادي سقوط و.
د دیوال نړیدل فقط فقط د شرقي المان د استاد دی کېده و چې په هیڅ صورت پر مخ نه شوی تللی. خلق ولیدل چې دا ورور ورونه سره جلاسي و د کلو کلو د ورسته څخه کوم خارجي سیاست د خوا څخه بلکې خپل المانیان غوښته چې به سره ځای شي. دا که چیرې مجاهدین د فکر کې یا په خاني مجاهدین زه فکر کوم په دا خاطر چې موږ د شوروي چې اقتصاد ضعیف کړي نو په دا خاطر المانی شرق بل نه سو ساتلای. دا امکانات ولري چې د شوروي اقتصاد نه دی واځي جنگ پوي ستار په افغانستان بلکې په سچې بوم د شوروي چې اقتصاد به خزي پسو.
جرمنانو هغه څه چې غوښتل ترلاسه یې کړل، مګر افغانانو د خپل جهاد په نتیجه کې څه چې ویلې هغه ترلاسه نه شو کړای. فکر کوي جرمنانو څه وکړل چې په خپل هدف کې بریالي شول، او افغانانو څه و نه کړل چې خپل هدف ته رسیدو کې پاتې راغلل؟
په المان کې خدای دې دا علمي سوي دی پر مخ تللی و او د دې وحدت په موضوع کې لري. په افغانستان کې دا دولت نشه سمسي چې دا خلکو ته دغه مفکوره ورته چې وحدت او اتحاد ورته.
تاسو 15 کاله مخکې هغه مهال چې د برلین دیوال نړید په جرمنی کې وای، خپل د سترګو لیدلای حال راته ووایي.
هغه وخت چې د برلین د دیوال چې د نړیدو اعلان کړي بلکې شپه کړي د خو ډیر تاریخي ورځ د منشن څخه ما میلمانه درلود. زوم از ما یو څمل ګری و د فاکولټي د استادانو سره ولاړو. الته مشپه اتا په وټلو کې ځای نه پیدا کې مشمو ټران شپه وکړه. نو چې تا د دلې وای چې د خلک یو بل سره ځای کېدل او یو د بل سره مچوله لکه بنجي ورور چې د بنجي خانې څخه راووت او د باندې بل ورور ته ولاړی. نو هغه ساري پسته د شپټو کال مثلا د سرویس کال چې یو بل سره ویني نو څال وي. خو د مزایاوی د دې بداري چې د المانی شرق چې وګړه پونتونی حتی د المانی غرب یا د جهان د المانی غرب سره خو یو ځای چې دی اته ورسول چې په جهان کې ونوم لري. دغه خلکو په خپل ډول په خپل موټو باندې او سره بيته چابک دوه نظام پر مخ پوهتي چې حتی بيته یو د بل سره راسوي علمي او اقتصادي بدل سره اتا سره یو شی سره ده.
بله
اما د دلمندل کې دا اوس
همدا پښتنه مدر نه کوله. ډاکټر صاحب چې پرون چې د درې ورځنی مراسم پیل شول په دې کې هم تاسو حاضر وئ، دغه مراسم له هغه مراسمو نه څه فرق لري؟ 25 کاله وروسته وضعیت او هغه فضا او چاپیریال څه ډول دی اوس؟
ودا چې دا چې تاسو ورته ګروستا استعمال میږي لکه اني چې جنگ لک جنگ چې سور سوی دا فقط د سلمازه کې دا څه و چې فقط هغه مراسم چې باید اجرا کړی وای. ځکه چې اوس دی یو د بل سره رقابت یې ماته د منځه تللی دی، یو د بل سره بيخي سره اخشل بخشل سوی چې وای دی.
د جرمنی یو والی د افغانانو لپاره څه پیغام لري؟
ډیر بشي کچیر د المانی شاک المانی غا باز خلګو لکه پاغت په خواچ کمونستان نه غوښته د المانی غا سره ځاسي، بلکې د المان دولت غوښتله. د المان دولت یو په افغانستان کې وز دغه واحد دولت زوراسته چې بالا ورونو مجاهد نسته کوم په خواني ازبی نسته، بلکې د تاسې ټوله یو ورونو یو خواني سره دا باید د افغانستان دولت د دې څخه ځدا کې.
دوستانو د جرمنی په مونشن ښار کې د ال ایم یو په هنتون له استاد ډاکټر رحمت الله الکوزی سره د برلین دیوال په نړیدو کې د افغانانو د ونډې په اړه مرکه مولیدله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له دوړو ګوندونو غوښتنه وکړه چې د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې او د ایبولا ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره بودیجې تصویب کړي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا ولسمشر د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوند وکیلانو ته وویل چې که چیرې دغه بودیجه تصویب سي، عراق ته به لږ تر لږه 1,500 اضافي عسکر واستول سي څو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د عراقي ځواکونو ملاتړ وکړي. د امریکایي عسکر به د عراق دولتي امنیتي ځواکونو او د کوردي ملیشو پېشمرګه غړو ته سلا ورکوي، لوژستیکي مرسته به ورسره کوي او په امنیتي چارو کې به یې ملاتړ کوي، خو په جنګ کې به برخه نه اخلي. په امریکا کې ترمنځ مهالو انتخاباتو وروسته څرګنده سوه چې جمهوري غوښتونکو د کانګرس په دواړو مجلسونو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. ولسمشر اوباما پرون د دواړو خونو له استازو سره د غرمې د ډوډۍ پر مهال وکتل او له وکیلانو یې غوښتنه وکړه چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د روانو عملیاتو لپاره بودیجه چې 15 میلیارده او 600 میلیونه ډالر دي تایید کړي. د ولسمشر اوباما د وړاندیز پر اساس بل دغه پیسو څخه 1,600 میلیونه ډالر په عراق کې د 1,500 اضافي امریکایي پوځیانو ګمارل ته ځانګړي شي. له دې سره به په عراق کې د میشتو ملاتړ کوونکو امریکایي پوځیانو شمیر 3,000 او 1,000 تنو ته لوړ سي. د امریکا د دفاع د وزارت پینټاګون ویاند جان کربی پرون خبري اعلان ته وویل کله چې عراقي ځواکونه وروزل سي، امریکا داسې پلان نه لري چې خپل پوځي روزونکي او سلاکاران هلته پرېږدي. جان کربی ټینګار وکړ چې د امریکا د حکومت په دغه پلان کې چې هیڅ امریکایي ځواک په عراق کې نه پاتې کیږي بدلون نه دی راغلی.
The majority of the number of troops that will be in the advise and assist mission will actually not
they way the دغه اضافي عسکرو زیاته برخه چې په عراق کې د سلاور کولو او ملاتړ لپاره هلته دي، یوازې سلاکاران نه دي، هغوی به د ځواکونو د خوندیتوب، د لوژستیکي مرستو او قماندي او کنټرول لپاره کار کوي. هلته خطر سته او هغه څه چې موږ ترسره کوو د خطر د لمنځوړلو لپاره اوس کافي نه دي، خو موږ هڅه کوو چې د امکان تر حده د دغو ځواکونو خوندیتوب په پام کې ونیسو. جان کربی ټینګار وکړ چې دغه روزونکي به په ځانګړو او ټاکل شویو مرکزونو کې وي چې د امریکا په منځني ختیځ کې د امریکا د قواوو لوی قماندان لوید اوستن یې په د خوندیتوب په اړه فکر کړی او تر څیړنو لاندې دي. دوی ویل چې کچیرې د اضافي هڅو اړتیا ونو، د امریکایي ځواکونو قومندان به په عراق کې د میشتو سلاکارانو امنیت ته په پام په دې ارتباط غور وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د لویدیځې افریقا په هیوادونو کې د ایبولا د ویروس پر ضد هم د مبارزې لپاره د 6,000 میلیارد او 1,000 میلیون ډالرو په ارزښت د عاجلې بودیجې غوښتنه کړې ده.
د خوست په استقلال پارک کې د پولیسو او عام ورزشکارانو ترمنځ ګډ سپورتي نمایشات ترسره شول. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دا ډول ګډو پروګرامونو د پخوا په پرتله د ولس او امنیتي ادارو ترمنځ اړیکې او همکاري پراخې کړې. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د پولیسو او ملکی وګړو د ورزشکارانو په منځ کې ګډ سپورتي تمرینونه او لوبې د دواړو خواو د اړیکو د ټینګښت او یو تر بله د همکاریو د ډیرېدو لامل ګرځي او په دې سره په خار او سیمه کې د ډیریو امنیتي پیښو په ځانګړي ډول د جنایي جرمونو مخه نیول کیږي. یاد څرګندونه د جمعې په ورځ خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت آزادۍ رادیو سره د ورزشکارو پولیسو او د خوست د سپورت مینانو ترمنځ د ګډو ورزشي نمایشاتو د اجرا په مراسمو کې وکړي.
د امنیت په ټینګولو کې، د عام نظم په ټینګولو کې ډېر مثبت رول لري او د ته موږ غواړو چې نور هم پراختیا ورکړو. هغه څوک چې ورزش کوي ښه صحت لري، ښه فکر لري، خپل فامیل ته، خپلو خلکو ته ښه خدمت کولی شي.
یاد ورزشي لوبې د کورنیو چارو وزارت، د ولسي پولیسو د ادارې او په سویل ختیځ زون کې د ورزش او ځوانانو د پرمختیایي سازمان د ګډ پلان له مخې پرمخ بیول کیږي. د یاد سازمان د سویل ختیځ زون مشر محمد یونس آهنګر وویل چې د دې لوبو ستره موخه دا ده چې د ولس او پولیسو ترمنځ همغږیتوب زیات شي. د دې همکاري یو بیلګه تاسو په راغه کړه.
زمونږ د فوټبال یو تن تکړه ورزشکار چې هغه دلته پولیسو لیکو ترغللو د یو ډیر یو خطرناک حادثه شو، د هغه په منو د راپور ورکړلو، راپور مونږ رسن کمانډان صاحب ته ورسولو او کمانډان صاحب اجل اجرات پیو کړ، دغه کار تر سره شولو. نو دغه غیزمنتوب چې په ملکی وګړو د پولیس سره همکاري زیاته شوله.
د پولیسو لیکو څخه یو تن ورزشکار جانان او د عوامو ورزشکار لمنځه عبدالولی خان وایي چې دا ډول ګډه برنامه له هر لحاظ ګټه وری دي.
زه د پولیسو طرف نه ورزشکار یم، موږ سره ملکی ورزشکار هم شته، موږ دوی په ګاډه تمرینونه سره کوو چې موږ دوی خپل منځ کې یو بل ته سره نږدې شو. چې کله موږ دا ورزش شروع کړی دی یو بل ته ډیر سره نږدې شو.
زه عبدالولی خان، موږ خو اول چې دلته ورزش کو ډیره ښه خبره داغه ده چې د پولیسو د عوامو په منځ کې مینه محبت پیدا شي. موږ غواړو چې اندینه پاینده کې دینه نور هم مخته لاړ شو تر څو زموږ په امنیتي ځواکونه قوي او پیاوړي وو.
دا په داسې حال کې ده چې د خوست امنیتي چارواکو تل د امنیت د تامین په کار کې د خلکو د همکارۍ څخه رضایت څرګند کړی.
په پکتیا کې ځینې قومي مشرانو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د باصلاحیت هیئت غوښتنه وکړه. په دې اړه جزئیات زموږ د همکار داود تپان په راپور کې اوري. ورپسې تاند سانګي پروګرام خبرېدل هم هېروي.
شمیر قومي مشرانو په مرکز ګردیز کې د وی غونډې په ترڅ کې له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د فساد د څېړنې په موخه د ولایت ته یو باصلاحیت لوړپوړی هیئت ورواستوي. دغه قومي مشران وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په دې ولایت کې په ډیره لوړه کچه فساد شوی دی او زیاتوي چې په ځانګړي ډول په تیرو 8 کلونو کې پکتیا د فساد مرکز دی او دوی د ملي حکومت له ولسمشر او اجرایي رئیس څخه د به طرفه باصلاحیت هیئت غوښتونکي شول.
او پکتیاوال درا وغواړي چې موږ دوی ته دغه د تیرې وکلنې دورې ټول اسناد ورته وښیو چې څه شوي.
موږ د مرکزي حکومت نه د یو هیئت غوښتونکي یو باصلاحیته او بې طرفه هیئت، ګوندي هیئتونه نه غواړو چې راشي او د پکتیا د خلکو غږ د خپل اداراتو مخپله وڅېړي او د خپل په اصلاح د دوی کارکردګي وګوري، د چارواکو پاک د خپل معلومات هم اصول کېدلې.
دوی دا هم وویل چې په پکتیا کې ټولې پروژې په بې کیفیته ډول ترسره شوې دي او له ډېر کم وخت استفادې وروسته د له منځه تلو په حال کې دي.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له سقوط وروسته تعلیمي برخې پرمختګ وکړ خو کیفیت یې ټیټ و. پخوا د لوړ ولور ستونزه وه چې د ښاغلي کرزي د دورې له پیل سره په هوټلونو کې واده کول هم عام شول. که د ځوانانو وزارت جوړ شي ګټه به وکړو خو که د ځوانانو اوسنی موینیت غوندې نمایشي نه وي. دوستانو په نننۍ تاندې څانګې کې په همدغو درو برخو خبرې لرو. د ښاغلي اشرف غني دولت په همدې اړه د ځوانانو نظرونه او وړاندیزونه اورو. ملګرتیا مې وکړی زه نورګل شفق. ملګرو د صاحب نظرانو له نظره تیره 14 کلنه دوره که یو خوا له ډیرو لاسته راوړنو ډکوه نو بل خوا یې ځینې جدي ستونزې هم درلودې چې د دې دورې تر پایه حل نه شوې. همزولو د کابل پوهنتون د طب پوهنځي یو محصل رحمت الله توتاخیل وایي چې مصلحتي نظام ځوانان تاواني کړل او افغان لیکوال او ژباړن محمد نبی تدبیر د ځوانانو د تعلیم د بیکارۍ او ځینو نورو ستونزو یوازینۍ ریښه بې امنیتي بولي چې تر اوسه ځوانان
نوم رحمت الله تتاخل. تیر دولت خو چې وو د جناب کرزر دولت دا د یو مصلحت دولت وو که فساد کېده که هر څه کېدل خلک خوشي وو. هغې کې هغه خلک چې جنګ ته به لمونه هغه وهله هغوی به چې هر څه خوښل هغې ته پرېښودل. ځوانانو ته ډېر تاوان ځکه د ځوانانو توجه نه وه. دلته توجه قومي مشرانو ته، قومندانانو ته، ټوپک سالارانو ته وصوله.
تر ټولو غټه ستونزه یې امنیتي ستونزه وه. په دې ارتباط د ځوانانو د کار ساحه، د زده کړې ساحه دا ډېره محدوده پاتې شوه. ځوانان نه د بنیاد نه د دوی د زده کړې د لیسې دورې نه چې راتلل یا د متوسطې نه د دوی هغه د تعلیمي نظام هغه درست نه و سم نه و تعلیمي نیمګړی شو یا کمزوری شو نو تبان د دوی آینده ټول کارونه تر اغېز لاندې راغلل او زیانمن شول.
دوستانو تر دې خبرو هاخوا لومړی راځو د لوړو زده کړو موضوع ته. افغان ځوانان څه وایي؟
لوړو زده کړو کیفیت که رښتیا درته ووایم نصابونه ډېر زاړه دي. جهان چې په کم ټکنالوژي سره روان ده هغه په افغانستان کې هېڅ بریدو وړ نه ده.
زما نوم سعدیه ده، د کابل پوهنتون د طب پوهنځي د دریم کال محصله یم. تر لوړو زده کړو مخکې خو تر ټولو لوی مشکل د کانکور دی چې څوک له دولسمه د فارغېدو خوشحالۍ ته نه پرېږدي. هغه کانکور چې له فساد او درغلیو ډک دي. داسې کسان پېژنم چې خپل نوم هم نسی لیکلی خو په کانکور کې بریالی کیږي. زما په نظر نوې دولت باید تر ټولو مخکې د کانکور مشکل چې د لوړو زده کړو ترمنځ خنډ دی له منځه یوسي.
لالودین عاطف یم، د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي محصل یم. د لوړو زده کړو نصاب خو ډېر پخوانی د عصري نه ده، مثلا اکثره د عملي کارونه یې ډېر کم دي.
اسم فرحه است، تحصیلات ما فعلا در افغانستان داریم.
نوم فرحه ده، محصله یم. هغه زده کړې چې موږ یې په افغانستان کې لرو کچه یې له نړیوال معیار نه ډېره ټیټه ده. نوی دولت د لوړو زده کړو کیفیت لوړ کړي او په کانکور کې د ځوانانو د جذب سطح لوړ کړي چې ځوانان بې نتیجې پاتې نشي.
غلام فاروق شینډډوال د هرات ولایت څخه. د لوړو زده کړو وزارت ډېر یو ککړ، ډېر یو د رشوت سره ډاک، په ډېټ کیفیت سره یو وزارت کیفیت څخه هیڅ پوښتنه نه کوي چې دا استاد کوم چپتر درس ورکړي، د دې کیفیت څنګه دی. ځینې استادان پکې د دیکتاتوري نه تا کوي. دا افغانیت دا کول پکار دی چې دا نصاب کې تغیرات راوړي.
همدلو ښاغلی نبی تدبیر وایي چې که نصاب زوړ دی او که عملي کارونه نشته نو علت یې دا دی چې د پوهنتونونو مشرانو استادانو له فرصتونو ګټه وانخیسته، له زاړه نصاب سره نږدې له نویو معلوماتو او درسي میتودونو لرې پاتې شول، ځکه ځوانانو ته نوي څه نه رسیږي.
اول دا ستاسو په مسلک ژورنالیزم کې کوم شیان چې دوی ته وایي هغه نن سبا په ژوندي او عملي ژورنالیزم کې نشته، نو دوی ته هغه شوینه ورخی چې هغه دوی مجبور دی چې د کار لپاره بیا بیل کورسونه واخلي یا بیل د چانه زده کړه وکړي. بل خبر دا ده چې د نصاب ترڅنګ استادان دي، دوی هغه پخوانی استادان دي، هغوی ته ګرچه ډېری زمینی ورته برابر شي چې دوی بهر ملکونو ته لاړ شي، دوی کورسونه واخلي. خو مشکل دی دوی د ژبې دی. دوی کله په ژبه نه پوهیږي، دوی زده کړې نشي کوي. دوی کله په ژبه نه پوهیږي، دوی د نوي منابعو نه، نویو لارو چارو نه، نویو میتودونو نه کار نشي اخیستی. نو دوی مجبور دي هماغه زاړه نوټونه چې ورته پاتې دي هماغه کې محصل بیچاره مصروف وساتي. نو کله چې محصل ته نوي څه ورنه کوي هغه به څه زده کړي.
خو ملګرو، یو ځوان ثناالحق بیا د لوړو زده کړو ټوله پړه د دغه وزارت پر مقامات وراچوي او وایي چې باید یو پوه وزیر دا وزارت رهبري کړي.
وزارت یعنی د وزیر صاحب عبدالله عبید د دې په اړه ډېر نیوکه کیږي. یعنی هغه داسې یو اکاډمیک سړی نه دی، وایي دا زر تر زر تبدیل شي. د لوړو زده کړو د وزارت یعنی سربرس او هغه مشر به داسې څوک وي چې هغه ټول تعلیمي نظام رهبري کړی شي او هغه د محسنو په ستونزو باندې وپوهېږي، هغه په علمي قدرونو باندې وپوهېږي او هغه په صحیح ځایونو کې استخدام کړي.
زان تا سڑک زان تا خون زی جوڑ کا وہ چڑوڑ دی اخرا قلم را واخلا و دی نڑی کے زان تا زی جوڑ کا
منن حمزولو چی تاندے چانگی آورے
قلم را واخلا و دی نڑی کے زان تا زی جوڑ کا.
دوستانو، وای له بارانه تښتېدمه تر ناوې لاندې مې شپه شوه. افغان ځوانان د واده د لوړ ولور له لاسه له کورونو بهرنیو هیوادونو ته یا په قانوني او یا په غیر قانوني لاره په تېښته و. څوک د ولور له پیسو سره ډکې منګولې راستانه شول او څوک بیا د سمندرونو د کبانو خوراک شول. په هوټلونو کې د ودونو دود او په افغانستان کې د بیکاری ستونزه څنګه ورته پوره کړي؟ نو همزولو، ځینې ځوانان غلاوي، جنایي جرمونه، جنسي تیری او په نشو روږدي کېدل د همدې ستونزې سرچینه بولي. دغه ځوانانو ته غوښ شي
معمولي هوټل کابل کې مو تصویرو څرو لکه 15 لکه دغه مصرف دی. نو خامخا دغه زوم یا هغه کس چې واده کې دغه په غړي کې نور مصرفونه هم وسی. اته خلګه په پشپاش کال کې اوه کال کې نسی واده کوله، ودی ته مجبور کیږي چې وطن پرېږدي، نرسي نور وطن وته نرسي مزدوریانه وکي او اخته یا مړسي یا اخته لکه نرسي ایران ته کمپیوټر واخته سي او د کرزي په دوري کې متاسفانه متاسفانه دا ډیر پرمختګ وکي خدای دې وکړي چې دا د اوره د ملي او ایوال په حکومت دا خبر د منځه ولر سي
دا د لامل ګرځیدل چې ډیر ځوانان د واده غد نعمت نه چکن دي لري پاتې دي دا غي اومده لټمده دي چې پورتلونو کې ودونه کول دا د اغاز چې بای ډیر لوري دي دا علت چې ځوانان چې کوم دي هغه په یعنی ناروا کارونه مخه کوي او هغه کار ته چې د اخلاق خلاف د اسلام خلاف هغه ته مخه کوي
ډیر بد کار ده ځکه چې تاسو اکثره ځوانان ګوري چې خپل تعلیم د خپل امدغه ولور له لاسه پریږي بهرنۍ وادونو تسي نو هغه قانون تصویب نشو نو د حکومت نه باید دا په کار دي چې باید دغه قانون عملی کړي
په نظر مې قدر زیات مربوط به دولت نمیشي
د ودونو د مصارف موضوع ما په نظر ډیره د دولت نه بلکې د کورنۍ مربوط ده دوی ته باید په هوای ورکړل سي چې په هوټلونو کې واده کول یا لوړ ولور اخیستل په اسلام کې هم یو ناروا عمل دي که دولت څه کولای سي نو هغه همدا چې د قانون لاله دي ځینې محدودیتونه وضع کړي
محدود بسازا
د سه حالت په افغانستان کې راغی چې دوه امسایګانو دوه په غربت کې یو امسایه ضعیف پات سو بل سبب چې راپاس د میلیونرو نو د لپاره ولور نو فرق وک هغه خلک چې بیا نشي کولای په ټوټو کې واده کوي غواړي چې فساد تا غلا تا د کټ نمبر ترسو ځان هغه میلیونر سره برابر کړي
ولور خو دا غد سه اکثر ډیر ځوانان به ودو ګرځي ولور سي د دل ولور مرام ډیر لوړ ده هغه کچه باید راکوز شي او کوم د لور پلار چې د لغنه دا هله کېږي چې خپل لور باید پیسو خرڅنه کی او دولت نه دا غواړي چې بس د دې وټولونو د خرچې دی باندې کی
اګه مصارف عروسی و یا امی تویانه و غیره
کدا دې ودونو لور مصارف ولور او په هوټلونو کې ودونه لمنځه لاړ شي نو ځوانان به په اسانۍ سره خپل ژوند جوړ کړی شي ځکه چې د دې له عمل هم د هلک او هم د جلی کورنۍ لسونز سره مخ کیږي
ولی هغه قانون په 13 کلونو کې تصویب نشو دوستانو چې پکې په ودونو کې د کم مصارف خبره شوه خاغلې تدبیر په دی اړه څوای
امغه خلک چې دا قانون تصویبیدو ته نه پریدي ام دوی خکیل دی پم دی مشکل کې دا نه وړ دود اصلا دوی راوړې دي نو ځکه تر اوسه پورې دا قانون پات دی اول کپاسم به ځین قوانین پښوی ام دی پغو عمل نه دی شوی خو آینده کې کې د دې لپاره یو شوکار جوړ کی د دې لپاره یو جدي څارنه وشي ام دا قانون پاشي دا ډیره پرځه خبره
ولې ولې دا سوشي چې ګلاب ګلاب ځانان مې
دوستانو تاندې څنګه په همدې نوم په فیسبوک هم موندل شي
بیا پتا تا پاتې څشي بیا بما تا پاتې څشي ولې ولې
همزولو د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو مینیت په افغانستان کې هغه اداره ده چې د ځوانانو مخ راوړي او هلي ورپورې غوټه دي خو د تاندې څنګه په خوانی خبرونو کې به مو لدې مینیت د ځوانانو ګیلې معنی اوریدلې وی چې ویلي دا مینیت یوازې نمایشي کارونه کوي او یو ډله خاص ځوانانو ته کار کوي خو ملګرو د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ورزش په برخه کې د ځوانانو د لاسته راوړنو لیدونې سره ویلي و چې خاغلی غنی ته وړاندیز کوي چې ځوانانو ته د ځانګړې وزارت جوړ شي په دې اړه مې هم د ځوانانو نظر پوښتلې
له نوې دولت نمو دغه خواهش ده چې ځوانانو ته یو وزارت جوړ کړي ځکه چې دوی زیاتره به سرنوشت زیاتره ځوانان پاتې کیږي دوی خو تعلیم یافته مې باسواد خو دوی لپاره کار نه پیدا کیږي به د ځوانانو لپاره یو وزارت جوړ کړي دا سیم به نوې چې یو نمایښ غونډه چې ځوانانو په نوم جوړ کړي خو هغه کې د چا خبره بوډاګان کار کوي ځوانانو لپاره چې یو ځوان ناس یو نور پکې کار نور ته پیدا کیږي اصلي کار د ځوانانو موینت غونډه
ما خودم هم نفلانای ډاکټر اشرف غنی را شنیدم
ما په خپل د ځوانانو په اړه د ډاکټر اشرف غنی پلانونه اوریدلی د ځوانانو لپاره ډیر ښه پلانونه لري چې یو یې هم د ځوانانو لپاره د وزارت جوړول دي لږ سره به ځوانانو ته ډیر فرصتونه برابر سي توجه به ورته وسی او دوی به وکړی سي چې افغانستان له اوسنی حالت ته راوباسي
د
کرزي سپه دوره کې یو ځوانان یو موینت درلوده کداغه موینت د ځوانانو لپاره په وزارت باندې تبدیل سي یعنی د ځوانانو وزارت جوړ سي دا به ډیر ښه خبره وي موینت خو لږ لږ څه کارونه وکړل خو ولې د دې لپاره چې ځوانانو ته اساسي کارونه کړي وسی په وخت هغه کارونه ونه سوادل چې وکی که په وزارت باندې تبدیل سي پراس کې وزیر وسی بیا به ډیر شو وسی
بسیار معسر و ځوانانو خود بود یو وزارت خالي به ځوانانو بشک
نه به ډیر یو ګټور کار وي کچېره د ځوانانو لپاره یو ځانګړی وزارت جوړ شي چې لاره ځوانان خپل سنځ ور سره شریکي کړي خپل غږ د چارواکو تر غوګونو ورسوي او مشکلات حل شي
مشکلات
شود.
ځوانان خو ټولنې راتلونکي هغه تشکیلوي چې اوس ځوانان چې کوم دي ازمن دي ځوانان په نشو باندې روغ دي او باز ډېر ناروا کارونه ته مخ کړی ده که دولت دې په اړه باندې یعنی د ځوانانو په حق باندې ځوانان د فار وزارت جوړ شي د وړې رخوي
کرزه په دولت کې فقط په نوم باندې عمومیت وو اما اوس پورې هیڅ استفاده نه لري وزارت شي باید کار وکړي څنګه چې اشرف غنی احمد زوی چې ځوانانو ته ډېر توجه کوم خدای وکړي چې دغه خبره په عمل کې پیاده کړي.
خودوسانو افغان لیکوال او ژباړن محمد نبی تدبیر وایي چې د پوهنې وزارت د لوړو زده کړو او د کار او ټولنیزو چارو وزارت او یو شمیر نور هغه وزارتونه دي چې ټول په ظلمکیو او ځوانانو پورې اړوند دي. دی وایي د یو نوي وزارت پر ځای د ځوانانو یو داسې غیر دولتي سازمان دی وی چې د دولت کارونه وڅاري او ثبات لري پښتنه وکړي شي.
نو پیغام د ځوانانو مینات یا وزارت به دوی لپاره بل څه کار وکړي بغیر د دې نه چې هغه څو خپل خپلوان یا څو مطرح خلک کله مقرر کی خو هم د غزوان د شمارف نه فارغي پهنی وزارت ورته کار کوي لوړو زکړو وزارت ورته کار کوي پانتونونو نه فارغي یا کار او ټولنیز چارو وزارت لرو چې دوی ورته کار پیدا کوي. د دې په ځای کې د ځوانانو صنفي اتحادیه قوی شي چې په دولت فشار راوړي چې د معرف سیستم ورته جوړ کی هر کال کتابونه چاپيږي بیا هم غلط هر کال استادان روزل کیږي ولې هغه روزون کې په دغه میتود نه پويږي ځکه د یو بل چانه مطلق را کاپی شوی وي انده سي د لوړو دکړو وزارت هیڅ ارزیابي نه کیږي چې دوی د کوم تخنیک کوم میتود نه کار اخلي ولې نه نوي کوي. د وزارت په ځای د ځوانان د پاره د دوی د حقوقو د غوښتنې او اتحاد اقلن ولې موینت خو به نشي کوي چې په نور وزارتونو باندې دوی فشار راوړي نور ځکه هغه یو دولتي ارګان دی یو دولتي ارګان په بل څه کار څو خپل حدود لري د حکومت څارنه وکړي په حکومت انتقادونه وکړي نو بیا به حکومت خپل کارونو ته دولت خپل کارونو ته متوجه شي.
همزولو دا خبرونه چې هر شنبه او تکرار یې سه شنبه خپریږي د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدلې او لوستلی شئ www.azadiradio.com. کچیر غواړی موږ ته برېښنا لیک راولېږې نو پته ده shafaq@rferl.org. د خدای په امان. نظام اسلام.